که به شما تسلیم میکنم. باز هم عید شما مبارک.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو، تاسو ته خرغلاست وایم او تاسو ته هم د لوی اختر مبارکي یو ځل بیا وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته خرغلاست. د خپرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې د دې ډلې مشران د افغان حکومت د اوربند اعلان په ځواب کې اوربند ته ډیره لیوالتیا نه لري. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ غنه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ پر ادبي فنونو بحثونه واوري.
منګا یو وینا چې په بیلابیلو شکلونو باندې ارائه کوو، داغه وجه دا ده چې مثلا منګا خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرایې کو.
قدر منوریدونکو، د هر څو ورسره راځي لمړی په مکړی خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د ملي اردو چارواکي وایي د کندز تخار پر لویه لاره د تښتول شویو مسافرو یوازې 12 تنه لا هم له طالبانو سره یرغمل دي، او په امریکا کې دوه ایرانیان تهران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي. بشپړ خبرونه. نن د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د کلک امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ رادیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د اختر په مناسبت د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، او له خلکو هم غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په شمال کې د 203 شاهین قولي اردو چارواکي وایي له هغو 155 یرغمل شویو مسافرو څخه چې پرون د کندوز تخار پر لویه لاره تښتول شوي وو، ډېره برخه د قومي مشرانو په هڅو خوشي شوي او یوازې 12 تنه یې تر اوسه هم له طالبانو سره یرغمل دي. د دې قولي اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره ورځ ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو لخوا د پاتې یرغملو د خلاصون هڅې روانې دي، او دوی هیله مند دي چې طالبان به د لوی اختر په مناسبت هغوی هم راخوشي کړي.
12 نفر پیش طالبه باقی ماندن، باز هم مؤسسه‌ها و متنفذین جامعه اونا در حال کوشش هستن و روی از این موضوع کار میکنن که تا دوباره اینا رو آزاد کنن.
وسلوالو طالبانو دا مسافر پرون سهر لدریو بستونو څخه ښکته کړل او لځان سره یې بوتلل. د شاهین قولي اردو ویان همداراز هغه راپورونه هم تایید کړل چې وایي طالبانو لږ تر لږه 30 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت پر بل چراغ ولسوالۍ د وروستۍ حملې پر مهال دوی ته تسلیم شوي وو پرون خوشی کړل. د ښاغلي رضایی په وینا په خوشی شویو سرتیرو کې 24 د ملي اردو سرتیری دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر د سفر نیټه تر اوسه نه ده روښانه شوې، خو د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې د شعارونو پر ځای پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر شاه محمود قریشي پرون وویل چې افغانستان او پاکستان خپلې ستونزې د تفاهم او خبرې له لارې هوارولی شي، او دای په همدې نیت په نږدې راتلونکي کې کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدی ازادۍ رادیو ته ویل افغانستان د پاکستان سیمه او نړۍ پر وړاندې پر خپلو ټولو ژمنو عمل کړی، خو هیله لري چې د پاکستان نوی حکومت به هم پر خپلو ژمنو عمل ثابت کړي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې دوه ایرانی وګړي د تهران لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي او ټاکل شوي چې محاکمې ته وړاندې شي. د امریکا لوی څارنوالي وایي پر دوی تور دی چې په امریکا کې د ایران د حکومت د مخالفینو او د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات تهران ته رسول. لوی څارنوالي وایي اتدیرش کلن احمد رضا محمدی دوست دار چې د امریکا او ایران دوګونی طبیعت لري او ایرانی تبع مجید قربانی چې په کالیفورنیا کې اوسیږي د ایران د حکومت لپاره په کار کولو او تهران ته د استخباراتي اطلاعاتو پر رسولو تورن شوي دا دوه کسان د اګست په 9 نیټه نیول شوي وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا چې ترکیه له مالی ستونزو سره مخامخ شوې او د پیسې ارزښت یې رالوېدلی اصلي علت یې د دې هېواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان دا څرګندونې په یوه ثبت شوې وینا کې چې پرون خپره شوه کړي دي. هغه که څه هم د ځانګړي هېواد نوم ونخیست خو ویل هغوی چې په ترکیه کې مالی بحران ته لمن وهلې هدف یې د ترکیې او د دې هېواد د وګړو په ګونډو کول دي. خو ترکیه دا توان لري چې ځان له دې بحرانه وباسي. د ترکیه د پیسې ارزښت د بهرنیو اسعارو په تیره د امریکایي ډالر په وړاندې په وروستیو څو ورځو کې وروسته له هغه په بېساري ډول راټیټ شو چې واشنګټن له ترکیه څخه د المونیم او اوسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې. د دې دواړو هېوادونو ترمنځ کړکېچ د ځینو نورو مسایلو له کبله هم زیات شوی دی. او روسی چارواکي وایي د هغو دریو جلا حملو په اړه پلټنه کوي چې په نتیجه کې د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې څو تنه پولیس ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی، خو د چچنیا سیمه ییز چارواکي دا خبره ردوي چې ګنې پرونی حمله د داعش وسلوالو کړي. د چچنیا د کرملین پلاوی جمهوریت مشر رمضان قادروف وایي چې دا سخت دریځه ډله د دې جمهوریت په ټولنه کې ملاتړ نه لري. داعش ډلې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر پولیسو حملې زیاتې کړي او ویل کېږي چې یو شمېر وسلوالو دې ډلې ته بیعت کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او په راپورونو کې مو واوریدل، د افغانستان حکومت ویلي چې وسلوالو طالبانو ته اعلان شوی اوربند د مخکینی اوربند په څیر یو اړخیز نه دی او هغه د طالبانو په دریس پورې تړلی چې آیا هغوی هم ورته اوربند رسما اعلانوي که نه. دا څرګندونې د ولسمشر ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریس نه دی خپل کړی. خود طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې د دې ډلې مشر دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د لوی اختر په مناسبت د افغانستان د حکومت لخوا په مشروط ډول د درې میاشتني اوربند په وړاندې وسلوالو طالبانو تر اوسه خپل رسمي دریز نه دی څرګند کړی، خو رسنیو د دې ډلې د یو شمیر قمندانانو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د تېرې یکشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو د 99مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د افغاني ټولنې د مختلفو لورو په غوښتنه او سلام مشورې یو ځل بیا د لوی اختر په مناسبت د دریو میاشتو لپاره په دې شرط اوربند اعلانوي چې طالبان هم اوربند وکړي او هغې ته غاړه کېږدي. خو د وسلوالو طالبانو څو قمندانانو رویترز او فرانس پرس خبری اژانسونو ته ویلي چې له مخکینی د کوچني اختر په مناسبت له اعلان شوي درې ورځني اوربند څخه یوازې امریکایي ځواکونو ګټه پورته کړې او دا ځل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. د طالبانو یو قمندان رویترز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زموږ مشرتابه داسې احساس کوي چې که په اوس وخت کې بیا اوربند اعلان کړي هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو د حضور له دوام سره مرسته وکړي. په مخکینی کوچني اختر کې وسلوالو طالبانو درې ورځنۍ او افغان حکومت هم پنځه ورځنۍ اوربند اعلان کړی و چې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. د لوی اختر په مناسبت وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي خبر پانه کې یوازې دومره ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 1500 بندیان خوشې کوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني رویترز ته ویلي چې دوی به هغه سرتیري او پولیس چې په دې وروستیو کې په درې ولایتونو کې په نښتو او جګړو کې نیولي خوشې کړي. په پاکستان کې ډیره د طالبانو یو مهم مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې که د طالبانو مشرتابه رسمي اوربند هم اعلان نه کړي د لوی اختر په شپو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې خپل پوځي فعالیتونه محدود کړي. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د دغو راپورونو په غبرګون کې وویل چې دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. ښاغلی چخان سوري چې د دوشنبه پورس په کابل کې په یو خبري غونډه کې د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوی اوربند د شرطونو په اړه رسنیو ته نور معلومات ورکول پر دې ټینګار وکړ چې دا ځل د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند یو اړخیز نه دی بلکې مشروط دی او حکومت په دغه اوربند ته یوازې هله غاړه کېږدي او پوځي عملیات به ودروي چې طالبان په رسمي ډول خپل لوري اوربند اعلان کړي.
آتش بس یک جانبه نیست اما جانبه است و در تمام افغانستان
نموله وی اوربند یو ورخیز نه دی هر ورخیز دی په ټول افغانستان کې بوی که چیرې طالبان اوربند و منینو د افغانستان د حکومت لوري اعلان شوی اوربند نافذیږي تر هغه وخت ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه تویل شوی چې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي
تر کې طالبان موقف رسمي خو نه کوي.
خاغلی چخان سوری زیاته کړه چې که طالبان اوربند اعلان نکړي د هغوی په وړاندې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي عملیات دوام وکړي. د افغانستان په لانجه کې ښکېلو مهمو لوبغاړو امریکا، ناتو او ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او پر طالبانو یې هم غږ کړی چې ورته اوربند اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپل وروستي ګڼه کې د افغان حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته کتلې دي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د تمې خلاف څو ورځې وروسته له هغه له طالبانو سره اوربند اعلان کړ چې د دغه سختریزې ډلې غړیو پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 کسانو پورې ووژل. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د یک شنبه په ورځ په دې هیله اعلان وکړ چې په دې صورت کې طالبانو ته د دوه میاشتو د اوربند وړاندیز کوي چې هغوی ورته مثبت خبرګون وشي. طالبانو د ولسمشر وړاندیز ته فوري عکس العمل نه دی ښودلی، خو د بندیانو په اړه د طالبانو کمیټې یو اعلان یې خپره کړه چې له مخې ویلي چې د اختر په ورځو کې به سلګونو بندیان راخوشي کړي. مقاله اشاره کوي چې د غزنی تر حملې مخکې داسې هیلې وې چې د جون میاشتې غونډې به د اوربند تکرار سي. هغه مهال طالب سخت دریځو د اختر په درو ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو تر پراخو حملو وروسته اټکل کېده چې ولسمشر غنی به د اوربند پلان له پامه وغورځوي. خو ولسمشر غنی له طالبانو وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو او اصولو په چوکاټ کې د مذاکراتو ته چمتو سي. امریکایي چارواکو هغه مهال په دې اړه په چټکۍ څه ونه ویل، خو د واشنگتن پوسټ مقاله یادونه کوي چې هغوی ولسمشر هڅولی وو چې یو ځل بیا اوربند اعلان کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند اعلان ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې ولسمشر غنی له طالبانو سره یو اړخیز اوربند اعلان کړ، د یک شنبه په ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ولسمشر د دغه اقدام هرکلی وکړ او په اعلامیه خپرولو سره یې وویل چې مخکینی اوربند څرګندوي افغانان څومره د جګړې پای ته رسېدو ته لیواله دي، او هیله یې څرګنده کړه چې دا ځل اوربند به افغانستان د تلپاتې امنیت په لور وخوځوي. مقاله یادونه کوي کله چې د اگست په 10 نیټه طالبانو پر غزنی حمله پیل کړې، لا افغان ځواکونه یو غشتل چې ک تسلیم سي خوندي به پاتوي، خو د دې اعلانونو په جواب کې د هیڅ چا د تسلیمې دوه راپورونه نسته. مقاله دا هم یادوي چې کڅه هم طالبانو په عمل کې پر غزنی درنې حمله پیل کړې وي، خو خلکو ته یې په خپل بل سویل. پر غزنی د شپږ ورځنی حمله په محل طالبانو ملکیانو ته اعلان وکړ چې زیان به ورته نه رسوي، خو په دوامداره توګه یې د عامو خلکو کورونه او دوکانونه ونیول او له هغه ځایه یې پر امنیتي ځواکونو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې یې 1550 امنیتي ځواکونه ووژل شول. مقالې د یوه طالب سختریځ له قوله لیکلي چې خلکو ته یې ویل دوی ځکه په ښار کې ودانۍ سوځي چې ودانۍ د شتمنۍ نښه دي. مقالې د دغه طالب له قوله لیکلي چې ویل یې موږ دغو ښایسته ودانۍ ته اړتیا نه لرو، موږ په صحرا کې محکمه جوړوو.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د یو شمیر اوریدونکو د اختر مبارکۍ واوري. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه لالا خوشالم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي و ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته، او مشرتابه ته، او وروڼو او خوندو اوریدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي، او بس دغه ارمان کې ناست یو. نو نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم چې د اختر په مناسبت ټولو مسلمانانو وروڼو ته مبارکي وایم. الله پاک چې د پیغام وساتي، الله پاک چې د خوشحالي اختر کې نور وخت نه نیسم. سلام
بلے دا آزادی راډیو ټول کارکون کوریدون کو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو د عمله د آزادی راډیو ټول کارکون کوریدون کو ته، او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو د ښه اختر وي، چې د سولې او صفا اختر شي، او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه پرې نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان، او د انسان په لاس د انسان وینه تو نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېدل چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو د میاشتنی اعلان د وربند وکړي. موږ اصلا تشکر کوو له دې وربند څخه، خدای دې وکړي چې دغه وربند موقتي نه وي، او خدای دې وکړي چې دا وربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه د طالبانو وروڼو سم دا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دویم دا وربند قبول کړي، تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نو کړي آسایش او د وسایي نفس وکړي، او د دغه درو میاشتو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دواړو طرفو سپینجلي به سرکښینی، علما به سرکښینی، د هر طرف په هر ولایت کې، په هر کلی کې، په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سرکښینی، تا چې وصولې ته به یو زمینه مساعده شي. او سلام تاسو دایمي همکار قاری پښتنې.
بله السلام علیکم. زه ولیا فریاضی آزادی ریڈیو ٹور کار کم کار بھگوان لو اختر مبارک وائم باز مبارک مر گا خوشحال لو اختر وسلام اولیا پر یادی زابل ولایات خیرآباد تکلی وسیدم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیویی مجله نننې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غړې مو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د زیارتونو په اړه یو کلتوري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې نجیب نایل د ادبي فنونو پر ارزښت خبرې کوي.
هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا موږ په فنون کې ما کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو.
په فنکار برخه کې زلمی شاعر حکمتیار عبید سره د هغه په فن غږیږو.
باد و باران مې خوښېده، خو بس قصه د غوازمت په کور کې دروازه نه و، پرده غوندې و.
په زرپاڼه کې به د ستی کلمې تر شا د لرغوني هند کیسه واوري.
پانډه تویرت په خپلې سیمه کې د هلکانو انجلو په مینه ټینګار کاوه، او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونه شي چې د هغوی ترمنځ پخوانی مینه نه وي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر علي سرور لودي احوال واوري.
کمی سر غوس د رقیب په تیر تیغ سي، هم بزم ک دلبر غوخت په مهر ناس کې.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومي نه هم سرود واوري.
کک بر رحم په هیچ چا باندې و نکړي، تو واکمنه د سر لوړی ساکستان یې، خود کک په نظر ته یې یو خزه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنگی خبرونه اورو.
څلور زره کاله پخوانی جګ افغانستان ته تر سپارلو مخکې په لندن کې ننداری ته وړاندې شو. دا جګ په افغانستان کې په غیر قانوني ډول له خاورو راایستل شوی او برېټانیا ته قاچاق شوی وو. کله چې دا جګ د لندن په ګیټ ویک هوایي ډګر کې ونیول شو، د برېټانیا موزیم ته وسپارل شو. د موزیم متخصصانو ته دا اثر خورا مهم ښکاره شو او هغه یې په خوندي ځای کې وساته. د برېټانیا موزیم مسؤلان غواړي چې دا جګ په راتلونکي مني کې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. دا ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې دا د سپینو زرو جګ د 2300 او 2000 میلاد مخکې کلونو ترمنځ جوړ شوی. د هغه وخت دی چې افغانستان د هند، ایران او د جنوب لویدیځې منځنۍ آسیا په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې سوداګري اړیکې لرلې او د برونز د عصر مدنیت په دې سیمه کې خپور و. دا د جګ باید د لندن په آزاد بازار کې لسګونه زره پاونډو ته رسیږي. افغان ادبی بهیر او کتاب خار د دری ژبې د شاعر او لیکوال ډاکټر عبدالقیوم قویم منځ غونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې لومړی د استاد قویم ژوندلیک ولوستل شو، ورپسې لیکوال او د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د استاد قویم په ژوند او فرهنګي کارونو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالقیوم قویم په 1915 کال کې د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې زیږیدلی چې لومړنۍ زده کړې همالته کړې او د کابل د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی چې وروسته بیا په همدې پوهنځي کې استاد شو. استاد قویم له تېرو شپږ 50 کلونو راهیسې په فرهنګي ساحه کې کار کوي او ګڼ شمېر کتابونه یې چاپ دي.
زیارت تګ او هلته بیلابیل مراسم که څه هم له دینی اړخه ځانګړي منفي او مثبت صبغه لري، خو په پښتني فرهنګ کې بیا د ښځو زیارت تګ او هلته د مراسمو اجرا کول ځانګړی دود دی. د پښتني ټولنې بیلابیلې سیمې زیارت د تګ ځانګړي دودونه لري. زموږ همکار باز محمد عابد د زیارتونو د دودونو په اړه له جلال آباد راپور را لیږلی.
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمه اجزاوې ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تورپیکی شینواری زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نه و مسلط شوي.
مخکې زمنګ په هیواد کې ګذرونه او چینه ویجنا کوي بدلې مثلا تبې او د تفریح اجتماع زین او ګرد برا ټولېدل یو ساتيري د پاره. نو همدغه سې دوی د اولیاء او کرام هم حق ګڼل چې بای اولیاء او کرام یو زیارت تل شو. مثلا می ترلام بابا ته یا بل زی ته بل ته خواند بدل لري پروتو سیم نه موټر به ونه تل بل تلغمان ته زو ټول کې بابا ته بزیات خواند زمنګ د ننګرهار خو شا خواند راتللې. دغه په خاطر باندې د دې اجتماع جوړول چې دلته موږ مثلا لاش خپل ساتيري د پاره.
یو ځوان انجلې وای چې اوس هم جونی او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورزي.
مرسل نورین د جلال آباد خروسیدن کې زیارتونو ته د خواند مثلا هغه د امید د پاره دي چې د دسمال ته دي زنګو اچي. زیارت ته تک ناروا هم د خوس زمنګ د ټولنه داس شوی د چې ځینې دودونه پکې داس حاکم شوی.
د چنجونی دسمال د سپ خاطر د زیارت په جنډي پوری تړي او یا هم میرمنی ولی علامتی زنګوګانی پر زیارت ولاړی ونی پوری تړي. دا پښتنه یو انجلۍ دا رنګ ځوابوي.
نو می سحر نو بیره ننګرهار یو تنست دین کې ما هغه خاينه چې زیارتون د زیار سوق چې بسمال تړي هغه مقصد دا وي چې مثلا یو خور یو غوړ چې یعنی زنامزاد شم هغه په خاطر بسمال تړي او هغه خاينه مند چې زمونږ زنګو غانې د زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالی میرمنی په زیارتونو پوری زړونه تړي او مرادونه پینیسی، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنی زیارتونو ته تګ د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یو فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوی چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت دې بیا زیارت زما خوښي لنده کې زما خواند ته لږ صبر ورکړه یا زما زوی ته خدای ښه نیک عمل کړه. د سواد کچه ډېر ټیټه ده په افغانستان. افغانستان کې دا خزه نور توان نه لري کول د زړه د تسکین لپاره یا دولکی به بوتزي یا شایشتم شهره دزي کدام یو وظیفه ولري چې تا په کوم فکتری کې د دې کار وي که دوی دون لکه مونږ په شان هیڅ روزګار نه چې دوی لار شي زیارت د زیارت نه شي وبولي.
بل خو د خزو فرهنګي او ټولنیز چارو مشر تور پیکي شینواري وای کوز ګدرونه لنګ شي او یا هم زیارتونو ته تګ محل وي نو خزی کولی شي چې په آزادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي.
دغه رسم رواجونه دغه انقلاب ټول خلک ناخواله کړل، ناامید کړل، نو د دې په خاطر باندې خویندې ناامید نه شي. خو ستاسو خود چار ریاست یو باغ جوړ کړی چې د غومن پارک په نوم باندې دی، د جلال آباد ښار کې کمیساری سره نو خویندې کولی شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه راشي او دلته خپل چکر و.
دا چې د پښتنو په خاوره د بدامنې سورې خور دی، د افغانستان اکثر سیمو کې نه ګدرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه کوي.
ادبیاتو کې مو ل ادبی فنونو څخه غرض د لیک وینا او شعر موثر کیدل دي چې کلیک یا وینا په ادبی مزایا او خولي شي وي د اوریدونکو او لوستونکو په موضوع ښه اغیز کوي او لطافت یې ډیریږي او یا هم عقلن تنفر ځینې نکي. د دغو فنونو په کومک لیکونکي یا وینا کوونکي یا شاعر خپل مقصد لاسته راوستلی شي. په نننی هنر جاج کې ل لیکوال او شاعر نجیب نایل سره د ادبی فنونو پر اهمیت بحث کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو. د اړتیا په اړه راته وایه، فنون ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنون په برخه کار کوي؟
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې موږ دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو. فنون چې دی موږ په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا موږ په فنون کې کنایه موږ په ورځنی ژبه کې لرو. بلابل برخې چې دی موږ دغه شان چې دی تشبیهات لرو. خدا منګه چې وایي چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته مونږه تطبیقي اړخ په دغه تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا مونږه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس خبرې په تایید کې چې ته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبی فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي، قوی کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسې
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنونو خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کارو کنه.
بالکل.
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو، وي. مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې د فلانه داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوستل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی ویوالي د ځینو شانو په سیګر زیږو، الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر حدا ورسه ډیر خلکو وکاره ولا نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکړي چې باید موږ ځینې نیو نیو شان را پیدا کړو او دغه شان په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره کیږي.
مې څه مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت را نیولې تر اوسه پورې چې پام دی وخت کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخته د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شان پسې ګرځي. هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپي را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شعر کې چې دي هم دغه نوي شان شته خودي خواري نه کوي. په دې باندې چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري نوي شي پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په په ورکه دا په اندغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا د قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ترغلی لکه د عربي په بنسټ باندې راغلی. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنت شوی دی مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي. خو مونږ د سې کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه لپاره خپل نمونه کېږو. الته نشته ده دلته مثلا نوس راغله ده نو چې دلته راغې فلهازه علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید نوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د لپاره نوی تیوري رامنځته کو نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سبا هم دې خبر کوم د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ یې وسم لولو. مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو موږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ بدلیږي، ټولنه بدلیږي، ټولنه د بدلون په حال کې ده، نو باید موږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي. په البته همدای راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره چل لار په کار ده. زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعري مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي، صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته، نوی نوی برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع او معنی دي. جامع او معنی په دې معنا باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله. مثلا 2+2 د امیر بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعري کې چې ده
هم شته دی په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولې موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوی فکر را انتقال کړو. هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوي کولی شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه د هغې هم یوه یادونه وکړو چې مثلا دغه شیان چې دي په تاریخي لحاظ باندې دغسې مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ دپاره بنسټ ایښی نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کولی شو. او دغسې موږ ته ښیي چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغسې چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپله یوه پښتو شعر حسب حال په هغې کې مثنوي ده. په هغه مثنوي کې دی د پخواني شعر چې د ده نه مخکې کوم ویل شوی د هغې ښه کره کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تطبیقېږي او که چېرته مثلا چوکاټ ته واچول شي هغه چوکاټ کې چې دی جګېږي وټیټېږي دغه مسله ده د بحرونو مسله. نو دغسې موږ دپاره چې دي پخوانه هم دغسې دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانې خلک یو موږ په خپل شعر کې چېرته جدت وینو هغسې شیان وینو چې هغه په پخواني شعر کې نشته دی. ستا مخکینۍ خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر چې په خپل دور کې رامنځته کېږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کېږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپله شاعري چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیق کوو او هغه چې زموږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دې د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کړو کومه اړتیا لیدل کېږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیات یو محصل یو سبا ته یو ځای کې مخکېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی دی او باید یو محصل د دغه ولود د علم نه باید باخبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه دی نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په ورباندې پوه شي نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډېر نه پوهېږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولی شي چې مثلا دا تشریح کړي تطبیق کړي. په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زه څوک ډېر نه وینم چې مثلا په عروضي دې هم ډېر پوه شي. نو زمونږ د شعر هغه کوم جوړښت چې دی هغه خدای دې وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دي نورو زموږ نورو استادان چې پښتو شعر چې سپیس خجي سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغې کې جوړ راځي او نو فلهذا نور سیستمونه د دې خو په دغه کې چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجي سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکرارېږي دغه باید څه نه څه خلکو ته ښه واضح شي. مننه.
حکمتیار عابد یو له هغو ځوانانو دی چې په ډیره تنکۍ ځوانۍ کې شاعري پیل کړې ده. دی وایي چې فطرت یې شاعرانه ده او کله هم نه غواړي چې له دې دایرې بهر شي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
نن را سره د فنکار په برخه کې ښاغلی حکمتیار عابد دی. عابد یو ځوان او تان شاعر دی چې په ډېره کمه ځوانۍ کې ډېره ښه شاعري کړې ده. عابد صبر کړی ته وستړی مشي.
مننه.
عابد صاحب کله د شعر پیل کړ؟ له څه وخته د شاعري شروع کړ؟
محبوب صاحب تقریبا څو کلونه وړاندې لیسې په یولسم صنف کې وم دا وخت نه راهیسې مې په شعر او شاعرۍ باندې کار پیل کړی او شاعري مې له هغه وخته پیل ده.
نو ولې دې شاعري پیل کړه؟ اکثره خلک خو داسې وایي چې یاره مین شوم په لاره تلم څوک مې وکتل مین شوم بس تر ګوتو نه راتله نو شعر مې ولیکه. که نه دا شعر داسې چې شعر دوی د زړه د بړاس لپاره لیکي تا ولې شعر ولیکه؟
لکه څنګه چې تاسو وویل مختلف شاعران د لپاره مختلف تعریفونه ورکوي چې ما شعر د دې لامل نه پیل کړو دې نه مې پیل کړ. خو زه چې څومره فکر کوم زه هلته له ډېرو ملګرو سره پکې ناستم ټول ملګري په لیسه کې په شعر و شاعرۍ بنډارونو کې په مشاعرو کې او یو دا لامل و چې د دوی تاثیر و. بل دا و چې ما داسې یو خاص درد را سره په زړه کې لکه د وطن درد، دغه حالات فکر په دغه کې به دغه فکري کشمکش کې به ګیرو، نو همدغه لامل شعر مې پیل کړ.
خا چې کله د شاعري شروع کړه بیا داسې څوک و چې ستا د شعر اصلاح کې تغیرات پکې راولي سمې لور ته؟
مخکې ما یادونه وکړه، زما ملګري وو خاکسار صاحب، دوی هلته په شینوارو کې زموږ د شاعرانو یو ادبي ټولنه وه، پاکې ډېر زیات ملګري وو. شعر به مې چې ولیکه هغوی ته به مې وښوده. بیا په لیسه کې د پښتو د مضمون استاذ وو، استاذ صاحب رحمان خان صاحب، یاد دی په خیر وي، هغه ته به مې خپل شعر وښودو. هغه به زما په شعر کې اصلاحات راوستل، هغه کوم مهم خبرې به چې وي یا کوم ښه بیت به هغه به راته په ګوته کوو، کوم مشکلات یا نیمګړتیاوې به په شعر کې وي هغه به راته اصلاح کولې. استاذانو ته به مې وښودو، ملګرو دوستانو ته.
خا تر اوسه پورې به دې شاعري ته کومه اندازې رسېدلې وي؟ هغه چې ته په حساب کې غواړې چې چاپي کې
شعرونه خو که فکر وکړو، محبوب صاحب سړی چې اول شعر پیل کړي تابند هغه شعر کمزوری وي که نه، د شاعرۍ په اصطلاح باندې. نو چې هغه زه پرې باوري یم، باوري شاعري ده، هغه به داسې ووایي چې څلوېښت یا پنځه دېرش غزلونه به برابر وي چې هغه چاپ ته سړی وړاندې کوي یا نقد ته وړاندې کوي چې څوک یې وګوري او د غزل مینه پرې ماته شي. نور شعرونه مې زیات دي.
په شاعرۍ کې ستاسې تګلار او پېژندګلو کومه مونږ معلومولی شو چې دا د عابد شاعري ده او عابد داسې شاعري کوي؟
زما په شعر کې د بل چا شعر مې ډېر داسې خوښېږي چې درد پکې رانغاړلی وي. خپله مې هم په ډېرو شعرو کې د درد بیتونه چې درد پکې موجود وي هغه مې خوښېږي، او خپله هم کوشش کوم چې درد او دغه ناهیلي دغه مایوسي او غربت دا پکې رانغاړم. دغه
بس اوس په تلوسه کې کړو، باید ستاسې شعر اوس واورو.
مننه. یو غزل دی، وي: د قسمتونو فیصله څه عجیبه غوندې وه.
د قسمتونو فیصله؟
مننه. د قسمتونو فیصله څه عجیبه غوندې وه، د اختر ورځ به وه په مونږ به روژه غوندې وه. باد و باران مې خوښېده خو بس قصه دغه وه.
باد و باران
مې خوښېده خو بس قصه دغه وه، زموږ په کور کې دروازه نه وه، پرده غوندې وه. پښتني ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو. پښتني ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو. په سر به یې توره لوپټه وه که زړه غوندې وه. ستاسو محل کې رڼاګانې خوشحالي او خندا، زمونږ جونګړه خړه پړه کنډواله غوندې وه. تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی وو.
تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی وو.
مننه. تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړی وم، د خدای نه زار شوم، بیگانه شپه څوک ده غوندې وه. هغه د ژوند په هره لاره کې تیندک خوړل. هغه د ژوند په هره لاره کې تیندک خوړلې، د عابد برخه له پخوانه هم سپیره غوندې وه.
خدای دې ستاسې برخه نه سپیره کوي. عابد صاحب، پوښتنه دا کوم چې زموږ اکثره شاعران خو ځینې هغه دوه لارې دي چې یو ادب د ادب لپاره او ادب د ژوند لپاره کاري، ستاسې یعنې هغه برداشت څه دی؟ تاسې باید شاعري د ژوند لپاره وکاروئ که نه د ادبیاتو لپاره؟
شاعري خو فکر وکړو شاعر ته د ټولنې ترجمان ویل کېږي، او زه کوشش دا کوم چې شاعري اجتماعي شاعري وکړم، د ټولنې دپاره عمومي شاعري چې د ټولنې درد، د ټولنې انځورګري او د ټولنې دغه حالات په شاعري کې روانغاړل شي. او غواړم چې د ټولو عموماً اجتماعي ټولنې دپاره شاعري وکړم.
زموږ په دې نورو سینیر شاعرانو کې تاسې څوک لولئ ډېر چې هغه متاثر مې ترې وو دغه شاعري ولولئ؟
زه ډېره مطالعه کوم او زه ته متاثر یم. د خاطر شعرونه ډېر مطالعه کوم. ارواحات صاحب، شاه صابر د سالک صاحب کتابونه ګورم، او همدارس د مروت صاحب کتابونه ګورم. خو ډیر چې متاثر یم د صاحب شاه صابر کتابونه ډیر ګورم.
شپې شوګری حسی عادت
ګنې زمنګ دراتلو څوک دی
خا صابر؟ خو واقعا یو ارمانجن او نیمګړی شاعر. ابي چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ څه بندوبست کړو که څنګه؟
لکه مخکې چې ما وویل، شعري مې لا تر دې حده دغه چاپ حد ته نه رسېدلی. شعرونه ډېر دي، خو ولې سړی باید شاعر باید داسې یو شعر چاپ کړي چې هغه په ټولنه کې پاتې شي او په ټولنه کې ځای پیدا کړي. داسې یو شعر نه چې هغه یو څو ورځې لپاره مارکیټینګ بازار ولري، نو بیا نه. شاعري چې سړی وکړي باید پخه شاعري وکړي چې د ټولنه کې او د خلکو په زړونو کې پاتې شي. نو هغه شاعري چې چاپ ته وړاندې کېږي د چاپ حد ته لا نه رسېدلې، خو ولې پلان لرم چې شاعري مې مکمله کړم او د چاپ حد ته ورسوم. تر اوسه پورې
د شعر او شاعرۍ او ادبیاتو دې کې باقاعده زده کړې کړي که نه؟ صرف مطالعه دې کړې ده او هغه د خپل ذوق جمال متاثرې
زده کړې ویب کې نه دی کړی او ستاسو خبره ته ذوق جمال متاثر یم او شعر او شاعری مې طبیع ده. داسې خاص کوم کورس او داسې خاص زده کړې یا تدریسي ماحول ته نه یم تللی، خو ولې ذوقي شاعري کوم.
او اوس هم د شاعرانو په ټولنو کې غونډو کې گڈون کیا وکسنگا؟
البته ولی نه، زه فعلا هم تقریبا څلور کال کېږي چې په کابل احمد شاه بابا مینه کې اوسېږو. هلته احمد شاه بابا مینه کې موږ د شاعرانو یو ادبي بهیر چې د احمد شاه بابا په نوم باندې دی، د احمد شاه بابا ادبي بهیر لرو. هر جمعې په ورځ نهو نه تر د ماسپښین یوې بجې پورې هلته ادبي بهیر کېږي. په پښتو ادبیاتو باندې لیکچر ورکول کېږي، استادان راځي، شاعران راځي، په دې باندې د شعر او د ادبیاتو مختلف موضوعات د لیکچر لاندې نیول کېږي. په دغسې ماحولونو کې ممکن بیا کله چې کلي ته لاړ شو هلته هم له ملګرو شاعرانو سره نو طبعا ناسته د شاعر ناسته د شاعرانو سره وي. هر ځای کې ماحول او بنډارونه د شاعرانو خوښوم، ورزم او ډیر وخت ورکوم شاعرانو دغه بنډارونو ته او ناسته ورسره لرم.
نو د شاعرانو سره ناسته پاسته خو خامخا تاثیر کوي. هغه شاعری چې تاسو په غنی خیلو کې د شینوار په ولسوالۍ کې کوله او هغه شاعری چې تاسو دلته کوي، آیا کوم توپیر پکې اوس ویني؟
او ولې نه، هغه شاعری چې موږ په شینوار یا په خپلې کلیوالي ساحه کې کوله، هغه ډیره یو ساده شاعری وه، کلیوالي ماحول او ډیره انځورګریزه شاعری وه. خو ولې د ښار او د کلی تابان پارک سره وی دلته د شاعرانو هغه خیال او ذوق هغه یو څه بل قسم دی. د کلیوال شاعر ذوق او خیالات او دغه شاعری بل ډول وي، مانځ کې یو څه تفاوت او فرق شته.
نو اوس به اوریدونکي ستاسو د شعر په تمه وي او زم پاړم چې ستاسو شعر وروسته شعر واورم د اوریدونکو سره.
ولی نه، یو غزل له محبوب صاحب تقریبا دا اوس مې لیکلو، د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوې او کنه شوې.
د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوې او کنه شوې،
مننه. د خدای حسن خلقت ته په سجدې شوې او کنه شوې، ای زړه پسې بهر له دایرې شوې او کنه شوې. او د زړه له ډېر درد چې مې آه د خولې نه ووت،
د زړه له ډېر درد چې مې آه د خولې نه ووت،
د زړه له ډېر درد چې مې آه د خولې نه ووت، راخته له اسمان نه پرښتې شوې او کنه شوې. او همدا د پښتني مینې اثر وي استراب وي،
همدا د پښتني مینې اثر وي استراب وي،
همدا د پښتني مینې اثر وي استراب وي. ته وګوره په واورو کې خولې شوې او کنه شوې، خپل حسن خېژولې وي غرور د اسمان سر ته، خپل حسن خېژولې وي غرور د اسمان سر ته، را پریوتې خیرې مې در پسې شوې او کنه شوې. لږ راشي جنگ پرستو قدم زی پکې پیدا کړی،
لږ راشي جنگ پرستو قدم زی پکې پیدا کړی،
لږ راشي جنگ پرستو قدم زی پکې پیدا کړی، راتنګې مو د کلي هدیرې شوې او کنه شوې.
لږ راشي،
لږ راشي جنگ پرستو قدم زی پکې پیدا کړی، راتنګې مو د کلي هدیرې شوې او کنه شوې. او عابد د مور دعا او رون مشال ځان سره واخیست،
عابد د مور دعا،
عابد د مور دعا او رون مشال ځان سره واخیست، رڼا ورته د ژوند تورې تیارې شوې او کنه شوې.
ډېر مننه ژوند اوسې عابد،
مننه محبوب سي، تاسو نم ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړو د مرکې لپاره. موږ مننه
د اری ژبو ډیر شمیر کلمې سره ډیر نږدې او حتی یو ډول دي، ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن د ستی کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراورو. دا کیسه درته زموږ همکار وګمه جوار خیل کوي.
زرپانا ستی یا سهتی جانان سترګو کې دی اور دی ماته دی وکتل ستی ستی دی کړم. موږ په عامو خبرو کې ډېری کلمې کارو چې نه یوازې دا چې په کلمې مو فکر نه دی کړی، بلکې تر شا لپرتو کې سوې هم نه یو خبر. په وړاندې ذکر شوی لنډۍ کې مې موخه د ستی کلمه ده. اکثره پښتانه چې کله ډېر وزوریږي او یا هم درد یې له حده زیات شي نو وایي چې ستی شوم، پزړه دې ستې کړم، او د خیرا په ډول هم وایي چې خدای دې ستې کړم. زرګونه کاله وړاندې کله چې په هندوستان کې د هندویزم مذهب د ټوکیدا او پرمختیا په حال کې وو، په یوې مذهبي کورنۍ کې یو ځوان د ناچ په نوم په یوې نجلۍ سهتی مین شو.
د ناج پلار د هندویزم د مذهب یو لوی پندت و. هغه به د خپلې سیمې خلکو ته وعظ او نصیحت کاوه. دوی هندویزم ته رابلل او د همغې سیمې خلکو دا سړی د سپېڅلې انسان په نوم یادوه. د ناج پلار پندت ویرت درې مېرمنې درلودې او کله چې دی د سپېڅلې انسان په نوم ونومول شو نو خپلې دوه مېرمنې لومړۍ او وروستۍ یې د پلار کور ته ولېږلې او منځوی مېرمن رانا یې له ځانه سره وساتله. هغه د ډېرو ښځو په کولو بندیز ولګاوه. پندت ویرت په خپلې سیمې کې د هلکانو او نجلو په مینې ټینګار کاوه او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د هغوی ترمنځ پخوانۍ مینه نه وي. ناج د یو سپېڅلي او هندو پروره ځوان په توګه د خپل پلار د لارې پالونکی و. ناج به هره ورځ مندر ته تلو او هلته به یې له نورو ځوانانو سره د هندویزم د پالنې لپاره کار کاوه. په همدې دوران کې له سختۍ سره مخ شو او ترمنځ یې مینه پیدا شوه. میاشتې تېرې شوې او کلونه هم واوښتل، خو د ناج او سطحي مینه ورځ تر بلې زیاتېده او همغه و چې د پلار په خوښه یې واده وکړ. او د واده به یې کمه موده نه وه شوې چې ناج په مندر کې په خپل مرګ مړ شو. ټول کلیوال راټول شول او پندت ویرت د خپل زوی د سوزونې ځانګړې مراسم برابر کړل. د ناج جسد یې په یوې کندې کې کېښود او لرګي یې پرې باره کړل، اور یې ورکړ. او کله چې د ناج جسد سوزول کېده نو سختي د خپلې ناپایې وینې له امله کندې ته ځان ورګزار کړ او د ناج له جسد سره یې خپل ځان وسوزاوه. د هغې سیمې خلک ټول د پندت ویرت غبرګون ته په تمه وو، خو د ناج پلار چې د وخت مشهور پندت و د ساتي په سوزونې چوپتیا غوره کړه. له همدې امله سلګونه کاله په یو شمېر سیمو کې ځوانانو کونډو د خپل مړ شوي خاوند له جسد سره ځان سوزاوه، چې دا چاره تر وروستیو لسیزو پورې په ډېر ندرت سره تر سترګو شوې. د وخت د ژبو په فرهنګ کې ساتي چې په پښتو ژبه کې یې مافغن شکل ساتي دی، د هغه عمل نوم شو د کوم عمل له مخې چې یوه ښځه د خپل خاوند له جسد سره یو ځای ځان سوزوي. دغه کلمه په پښتو ژبه کې هم مفغنه شوه او موږ یې د داسې سوزېدا لپاره کاروو چې بنسټ یې په مینه وي، او دا کلمه تر ډېره د دویمې معنی لپاره کارول کېږي. بیوره وسومه ستی شوم، ملالو سترګو په ما وکړل فسادونه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر علي سرور لودي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
علي سرور لودي. علي سرور په قوم شاهو خیل لودي وو چې د هندستان له هغه لودي ادیبانو او عارفانو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو خبرونو کې ذکر شوی وو. د دو احوال او خوارق مخزن افغانی بینوی او د پټی خزانی مولفی هم د تحفه صالح کتاب په حواله احوال راوړي، او دا سیخکاری چې د متقی پارسا او متصوف سړی وو. د خپل عصر رهبر بلل کېده او په ملتان کې به یې ژوند کاوه. علي سرور د ارشاد او تدریس حلقه جوړه کړې وه او ډیر خلک یې مریدان وو. د دو عمر په واز او ارشاد کې تیر شوی دی او د لسمې پیړۍ په پای کې ژوندی و. نعمت الله مورخ وایي چې علي سرور د ملتان د کرور په کلي کې اوسېده او مستجاب الدعوات و. وایي چې یوه ورځ یونی سرور خرایه وویل چې شیخ نجم الدین کبری به په یوه کتنه خلک د کشف خاوندان کول. علي سرور ورته وویل چې دا خو اسانه کار دی. نو چینایی له خپل کاره فارغ شو، بل حال پرې راغی او د کشف درجې ته ورسېده او په عبادت او ریاضت مشغول شو. لدې کیسې څخه د علي سرور د ژوند ټول او د خلکو نظر چې د ته یې درلوده خښ کاری، او د تحفه صالح له روایت هم څرګندېږي چې د خلکو مرجع وو او عرفاني او علمي مشکلات به د ده په فکر حلول. خو ګوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې غواړو چې د علي سرور لودي یو غزل
تاسو ته دروړاندې کړو چې دغه غزل د پټي خزانې مؤلف له تحفه صالح څخه اقتباس کړی دی او خیر فانی رنگ لري چې وایي محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې د حق نور وینم په سترګو د آیاس کې درست وطن راته دریاب سو بی دیدنه درست وطن راته دریاب سو بی دیدنه دیت می نسی مگر خدای می سبب ساز کې که زمړ شم هم لګور کړم سر پورته که زمړ شم هم لګور کړم سر پورته ناګهانه چې دلبر راته آواز کې کمی سر غوس د رقیب په تیره تیغ سي کمی سر غوس د رقیب په تیره تیغ سي هم بزم ک دلبر غوخت په مهر و ناس کې زو یار مدام ناس تو یو لبلا زو یار مدام ناس تو یو لبلا پر غماز دی باری کانی د غم ساس کې گران بیلتون به د هغو مینو وینا گران بیلتون به د هغو مینو وینا چې تل ناست وي په خلوت کې سر راس کې اے سروره غمازان سو بی حسابا اے سروره غمازان سو بی حسابا پاک الله دی صورت تش بی مغز پیاس کې پاک الله دی صورت تش بی مغز پیاس کې
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې په اتم سرود کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته وایي چې کک له ښځو کرکه لري او وایي که چېرې د ده کلا ته کومه ښځه نږدې شي نو دی به یې له تیغه تیره کړي. مور یې کیسه کوي او د کک په دغه ویرجن حالت افسوس کاږي. دا چې په نهم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال
ملکه زرین ناڅاپ شو پورته تور سترګو کې هیلې په ځلا شوې په څیره کې د ټینګ هوډ نخې راغلي د نازکو شونډو رنگ نور هم سور شو په روخانه کې وګنډل سترګې په هوډمن غږ یې په لوړه داسې وویل زه ورځم او له کک سره غږېږم برخلی کې په کلک هوډ ور بدلومه کک به بیا له خپل لوی ګرز سره را پاڅي پیل افغان کک به په ننګ د هرمند ولاړ شي زه یې باسمه د کرکې له دنیا نه زه یې بیرته انساني دنیا ته بیایم تر دې وروسته پر همدغه ژبنه پایم د روښانه په څیره کې ویره ترهه حیرانتیا او ولولې په څپو سر دي میلمنې ته سپ براند سترگو گوری لوری دا دمر آسان کار مپولا کک بر رحم په هیچ چا بانده و نکری تو واک منا دی سر لوڑی ساکستان یه خود کک په نظر تیه یا و خزا کلخ کرو سر مل کلا تا ورشی په یواز با دی طول لخ کر تالا کری اوس ورتلل دی کک کلا تا مرگ غختل دی د پلان کومی تا د لاس نن ایستل دی لزمری سر پا غیگ جنگی دل دی لنهنگ سر توپان که اوختل دی د ارتون پس رو لنبو که تاوی دل دی پر سکروتو باندی یبل پخیت لل دی اجدها پهلوانی ترا بلل دی سر د غرل لویو تیگو جنگ ول دی لیوان توب دی لوی گرنگ تا ور ترپل دی کک غصه دی کک لدیر جوش دک دی د زخمی افعی پا سیر پا زان تاویگی چه دی خزو یادون وشی نو خخمیگی یو منزل بلا کلا تا نگدی نیه چه پرتاب دی تیرو غش و باران شی دمر لوی خطر می نلوریگی گرانه چه پر غم دی سیح پوش طول ساکستان شی خوزرینه هغه خکل جمنه پیغله خوزرینه هغه خکل جمنه پیغله چې رگ رگ کې تاویگی ساکی وینه مساگیت د تای میریس انا لپخته هغه لوړه کوچانی په قامت دنګه په خایست د تاووس خور په زړه پلنګ. هو زرینه ملکه چې لری ګوري په افق کې ګنډلې تور سترګې په لوړ غږ خپله ژمنه کړه ورغبرګه. که دیوان مې مخه ونیسي په غرونو، که زمري په مخه راشي ډلې ډلې، که په لاره کې دوزخ دوزخ لمبې وي، که د غشو باران اوري له اسمانه، زه به خامخا د کک لیدو ته ځمه، ولولې به یې په زړه کې پاڅومه، د هیرمن په ننګ و پت یې ننګومه. هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی، بوی مړ د بلې ښځې په لاسو شي. هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی، بوی مړ د بلې ښځې په لاسو شي. ها دوزخ چې د یوې په لاس جوړ شوی، یوه بله به یې جوړ د جنت باغ کړي. هغه کرکه چې یوې ښځې کرلې، عاطفه د یوې بلې به یې توږي. زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم، هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده، له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده. زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم، هره ښځه لکه ستا مور پرښته ده، له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده. که وفا ده، که حیا مینه ښکلا ده، همدا ښځه د دې ټولو سرچینه ده.